نغمة ده سجن. سلامونه وخت د غرمه بولس بجسوی ز عبد الحق اکر ستاسو په دی خبري غړي کې قربایم د بلوچستان وزراله په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو ملاتړ د افغانستان سره د تجارت په اړه د پاکستان نوی پریکړه د پاکستان وزیر اعظم لخوا د هنګو وجلسوي ماشوم احتساس سنته د ایوارد سپارښتنه په کراچي کې د چودري اسلم د په وجلو کې لاس ترلودین کې پیژنګلو د پاکستان د پخوانی پوجي ولسمشر جنرال مشرف د غداري مقدمه پړه ریټایر پوجانو نظرونه هغه څه دي چې په تفصيله پر روانه غړي کې درکو په پایل کې به مليحه امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سټکی د بلوچستان وزیر اعلی او فاټر ریفورمز کمیټې کې شریکو ګوندونو له حکومت نه په قبایلی سیمو کې د امن لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې. د خیبر ایجنسی په جمرو د لونډی کوتل سیمو کې نن د پولیو ضد درې ورځنی مهم شروع شوه او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د القاعده ډلې سره لا تړلو وسوالونه د سیمو د بیانولو لپاره له بغداد سره ملاتړ خوده لیدي. تفصیل د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ او پفاټر ریفورمز کمیټې کې شریکو ګوندونو له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې د امن لپاره جدي ګامونه پورته شي او د قبایلی سیمو وګړو ته د سیاسي لارې د خپلو ستونزو د هوارولو اجازه ورکړل شي. د جمعې په مازیګر د بلوچستان د وزیر اعلی په کور کې له خبريالانو سره په خبرو کې د یادې کمیټې غړو له بلوچستان وزیر اعلی وویل تر کومه چې په قبایلی سیمو کې امن نه وي راغلی په پاکستان کې امن نشي راتللی. ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل
د فاټا ریفارمز کمیټې د یو لسو نقطو حمایت کوم ځکه چې د فاټا خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وګړو تاریخي او کلتوري شالید سره یو دی او زموږ ډېرې نږدې سیاسي قومي او تاریخي رشتې دي.
په دغو یو لسو فیصلو کې په قبایلی سیمو کې امن راوستل، په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه، د سیمې لپاره د پرمختګ پروژې، د جرګې نظام لا مضبوطول او داسې نورې نقطې شامل دي. د کراچي پولیس وای په پولیس افسر چودري اسلم ځانمرګي حمله کوونکي پیژندل شوی دی. د اورنګي ټاون پولیس مشر چودري اسد نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د نادر پمرستا ځانمرګي حمله کوونکي ته رسیدلی دي. دغه په خبره حمله کوونکي نعیم مولا نومیدو د کراچي د قصبه کالونی استوګن وو. د چودري اسد په خبره نعیم مولا د کراچي په مدرسه کې زده کړې کولې او د پلار رفیع الله د وسلوالو ګوندونو سره تعلق لري. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې نن سهار په جمرو د لونډی کوتل تحصیلونو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شوی دی. د دې مهم یو مسول چارواکي طالب محمد مشال ریډیو ته وویل چې پولیټیکل انتظامیه د دوی لپاره امنیتي انتظامات کړی دي.
موږ د پولیو کوم سیستم چې کوم سورس شي وغه موږ ته راکړی شول او موږ کار شروع کړو او په نن ورځ باندې موږ تقریبا هدف چې دی د درې ورځې کې د ماشومانو د پنځو کالو نه کم یا لکه ویش زره ماشومان دي چې انشاءالله تعالی موږ به دا په درې ورځې کې کور کوو.
په دې وروستیو کې په جمرود کې وسلوالو دوه پولیو مهم چلوونکي وژلي او چې وروسته د صحت ته څنګه غړو په کمپین کې لبر کې برخې اخستلو انکار کړو خو ځینې کارکوونکي د مهم چلولو ته راضي شوي دي. د خیبر پختونخوا د پیښور نوتیا لنډا بازار کې تیره شپه د اور لګیدلو په پیښه کې تر سلو زیات دوکانونه په مکمله توګه سوځېدلی دي. د ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیزی وای په پیښه کې یو کس مړ او درې ژوبل دي. په دې اړه د نوتیا لنډا بازار څوکیدار نن مشال ریډیو ته وویل د پیښې په ځای کې موجودو خلکو مشال ریډیو ته ویل یو کس مړ او څلور نور هغه وخت ټپیان شول کله چې نن سهار د مرستو د کارو پر وخت دیوال رانړېدلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سپارښتنه کړې چې د هیواد لوړ سي اولسي جایزه دې هغه ځوان ته ورکړي چې په سکول کې د یو ځان وژون کې د حمله په مخنیوي کې ځان قربان کړ. نواز شریف د جمعې په ورځ ویل اعتزاز حسن ته باید د ستاره شجاعت اعزاز ورکړل شي. دغه په خبره حسن د سکولونو سلګونو زده کوونکو ژوند بچ کړ او دا چې هغه د بهادرۍ او محب الوطنۍ لوی مثال دی. چارواکی وای په جنوبی وزیرستان کې په ګوملزام ډیم باندې کار مکمل شوی دی. د ډیر اسماعیل خان کمشنر مشتاق جدون په خبره د چین د یوې کمپنۍ لخوا دغه جوړ شوی ډیم به د روان کال د مارچ د میاشت نه فعال شي چې په ټانګ کولاچی او ډی آی خان کې به 190,000 اکړه ځمکه ته اوبه رسوي. د ده په خبره له دې ډیم سره به نه یوازې د غنمو پیداوار زیات شي بلکې په سیمه به په اقتصادي توګه هم پرمختګ وکړي. دغه ډیم به 300 میگاواټ بجلی پیدا کوي. سپینه مړی وایي امریکایي چارواکو له افغان جیل نه د هغو بندیانو پر خوشي کېدلو چې واشنگټن یې امن ته خطرناک ګڼي له خپلو افغان هم منصبو سره خبرې کړي. د سپینه مړی وایي چې کارني پرون په دې اړه د امریکا اندېښنه جدي وبلله او ویل دی وایي موږ د هر هغه بندي د خوشي کېدلو په اړه ډېر اندېښمن یو چې ښایي امریکایي ځواکونو ته ګواښ پېښ کړي. د زیارت پر ورځ جمهوری ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له خوا ویل شوی چې د بګرام جیل د 2 اویا قیدیانو په اړه داسې ثبوتونه نشته چې د دوی جرم ثابت کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې 14 قیدیان به تر هغه پورې په قید کې وي تر څو د کیسونو بیا کتنه نه وي شوی. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په القاعده پورې له تړلو وسوالو نه د سیمو د بیا نیولو لپاره له بغداد سره ملاتړ څرګند کړ. سلامتی کونسل د جمعې په ورځ په بیان کې د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې وسلوالو غندل چې تیره اونۍ یې د انبار ولایت رمادي او فلوجا خارونو پر ځینو سیمو یرغل وکړ. دا بیان تر هغو رپورټونو وروسته خپور شو چې پکې ویل شوي د عراق امنیتي ځواکونه او د هغوی ملګرو سنی قبایلیانو تر پرونو شخړو وروسته د فلوجا ځینې برخې واپس په کنټرول کې راوستلې. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هغه اسرائیلي پلانونه وغندل چې پرون یې ویل په مقبوضه غربي پټه او د بیت المقدس په مشرقي برخه کې د يهوديانو د استوګنې لپاره 1490 ودانه جوړوي. بان کی مون ویل چې دغه شان یو اقدام نه یوازې غیر قانوني دی بلکې د سولې پروسې ته هم نقصان رسوي. اسرائیل دغه پلان وروسته تر هغه اعلانوي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سیمه ته په خپل وروستي سفارتي سفر کې له دواړو لورو غوښتل چې د سولې د تړون پر یو چوکاټ رضا شي. د خبرونو پای
خبرونه درته ملیحه مرزاده وړاندې کړل. په روانه خبري غړي کې به دا رپورټونه ولرو. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ د قبایلی سیمو په اړه د فاټا ریفارمز کمیټي د یوولس پاړو غوښتنو ملاتړ اعلان کړی دی.
میں پاٹا ریفارم کی 11 پوائنٹ کی مکمل حمایت کرتا ہوں.
د پاکستان وزیر اعظم د هنګو حق ماشوم اعتزاز حسن ته چې د ځانمرګ بریت کوم کې سکول ته ننوتو په مخنیوي کې ووجل سو د لوړ اولسي ایوارډ ورکولو سفارښتنه کړې ده. د اعتزاز ورور چوایي
ټولې مېندې یاره نه وساتلې او تر خپل مور یې جوړول اخر د مو کور کې غام دی باقي موږ کور نه بهر وځو متخال مبارکي راکړي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د غداری د مقدمه په دوران کې د عدالت پر ځای هسپتال ته تللو پاړه په فوج کې جننه څه خبرې کیږي.
فوجي سطح باندې زمونږ چې کوم خلک دی مرګري دي نو هغه دا خبره کوي چې دا یو جرنیل سره دا نه دی پکار چې دا عدالت نه په دې طریقه باندې ځان بچ کی یا انکار وکړي.
د سیمې افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او وسم د خبرونی د فایل ریپورت. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې ټولو غوښتنو ملاتړ اعلان کړی دی. د جمعې پر ورځ فاټا ریفارمز کمیټې کې د شاملو ګوندونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته ډاکټر ملک بلوچ په یو خبر کانفرنس کې د ملاتړ اعلان کړی. فاټا ریفارمز کمیټې د هیواد له بیلابیلو سیاسي ګوندونو جوړه ده چې تیره میاشتې په یو کانفرنس کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو لس غوښتنې کړې وي. تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د پاکستان شاوخوا لسو سیاسي ګوندونو د پاکستان له حکومت غوښته چې د قبایلی سیمو وګړي ته د بنیادی اسانتیاوي ورکړل سي تر څو د دوی په خبره په ټولو قبایلی سیمو کې امن او سوکالي راسي. د فاټا ریفارمز کمیټې تر سیوري لاندې د جمعې په مازیګر د بلوچستان د وزیر اعلی په کور کې له خبريالانو سره په خبرو کې د یادې کمیټې غړیو او د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل تر کومه چې په قبایلی سیمو کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې امن راتللی نه سي. ډاکټر عبدالملک بلوچ د فاټا ریفارمز کمیټې د هغو یوولسو پریکړو حمایت وکړ چې یادې کمیټې په متفقه توګه وړاندې کړې. په دې یوولسو پریکړو کې لومړی هم په قبایلي سیمو کې د امن راوستل، په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه، د سیمې لپاره د پرمختګ پروژې، د جرګې نظام لا مضبوطه کول او داسې نورې نقطې شامل دي. ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ پر دی خبری غونډه کې ویل،
میں فاٹا ریفارم کی 11 پوائنٹ کی مکمل حمایت کرتا ہوں.
زه د فاٹا ریفارمز کمیټې د یوولسو نقطو حمایت کوم، ځکه چې د فاٹا، خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وګړو تاریخي او کلتوري شالید سره یو دی او زموږ ډېرې نږدې سیاسي، قومي او تاریخي رشتې دي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره په دې کمیټې کې له واکمن مسلم لیگ، نون ګوند سره سره عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، قومي وطن پارټۍ، متحده قومي مومنټ او پاکستان مسلم لیگ قاب شامل دي. چې د دې کمیټې په خبره تر دې وروسته به د خیبر پښتونخوا او سند صوبو له وزیر اعلی او گورنر سره هم ویني او وروسته به په همدې لړ کې د پاکستان له صدر او وزیر اعظم سره هم ملاقات وکړي. د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره دغه اصلاحاتی کمیټې په خپلو غوښتنو کې دا هم لیکلي چې د پاکستان د آئین په آرټیکل 244 کې دی بدلون وسی. تر دې وړاندې د جمعې په سهار د دې کمیټې غړیو د بلوچستان له گورنر محمد خان اڅکزي سره هم ملاقات کړی چې د کمیټې د غړیو په خبره د بلوچستان د گورنر لخوا ورته د هر قسم مرستې او ملاتړ باور ورکړل شوی.
د پاکستان په کراچی ښار کې د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ د پولیسو د وژل شوي افسر د قتل په پلټن کې پولیسو پرمختګ کړی. پولیس وایي دغه حمله د قبایلي سیمې د یوه کراچی میشت زلمي نعیم الله لخوا ترسره شوې. پولیس د نعیم الله ورور او پلار نیولی دی او له دوی څخه پلټنې شروع کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچی څخه د مشال خبریال راکوي.
پولیس وای په کراچی کې د وجل شوی پولیس افسر چودری اسلام باندې تر سره شوی ځانمرګي حمله د نعیم الله په نامه یو شپږیش کلن زلمی کړی دا. د اورنګ ټاون ایس پی چودری اسد نن سهار لمشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، نعیم الله د قبایلی سیمې استوګنده او هغه د کراچی په قصبه کالونی کې پر ربانی نومي دینی مدرسه کې زده کړې کولې. اس پی چودھری اسد وائی سی ای ڈی پولیسو بیگا په قصبہ کالونی کې چاپا وهلی او د نعیم الله ورور یې نیولې ده. د نعیم الله پلار رفیع الله نومیږي او هغه د وسلوالو ګوندونو سره اړیکې لري. پولیس چارواکی وای په لومړی سر کې دوی ګمان کولو چې پر چودری اسلم تر سره شوی حمله د ریموټ کنټرول لاري شوې ده، خو د پیښې پښپاله له دغه ځای څخه د نامعلومه تند وجود ځنی اندامونه پولیسو ته په لاس ورغلل. د کراچۍ د سی ای ډي پولیسو ډی آی جی ظفر عباس بخاری وایي د دوی لخوا تر اوسه تر سره شوې پلټنې په لومړنیو شواهدو اډه نه دي. د هغه په خبره 98% په دې خبره رسیدلی چې په چودری اسلم تر سره شوې حمله ځانمرګي وه او د ځانمرګي حمله کوونکی نعیم الله لخوا د باروتو ډک سوزکه د چودری اسلم د ګاډي سره جنگول شوې ده. د ظفر عباس په خبره په دې حمله کې تر 1.5 کیلوګرام چاودیدونکي توکي کارول شوي دي. د اورنګ ټاون پولیس مشر چودری اسد وایي پولیسو د پیښې په ځای کې د موندل شوي یو تن د لاس او وجود د نورو برخو معاینه کړې او دغه شواهد یې بیا د نفوسو د رجستریشن قومي ادارې یا نادرا ته استولي وو. د هغه په خبره د نادرا لخوا دا معلومات مخې ته راغلي چې د ګوتو نشانونه د کراچۍ د استوګن نعیم الله ولد رفیع الله دي. دی وای د دې ګوتو د نشانونو له لارې مونږ حمله کوونکي ته رسیدلی یو. د دې لپلار او رور څخه نورې پلټنې دوام لري. یاد دی وی د پنځشنبه په ورځ د کراچۍ په ایسانګری کې د سی ای ډی پولیسو لړپوړې چارواکي چودری اسلم د حمله په ترڅ کې وژل شوی وو. چودری اسلم د کراچۍ پولیسو د جنایي جرمونو په ضد څنګه سی ای ډی کې د ورپکو په ضد د محکمې مشر وو. هغه په کراچۍ کې د وسلوالو ګوندونو په ضد په عملیاتو کې فعال ونډه لرلې وه. د چودری اسلم د وجنې پړه وسلوالو طالبانو منلې. طالبانو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چودری اسلم د دوی ګڼ شمېر ملګري نیولي، وهلي او وجلې دي او دوی د غچ یا بدلې په توګه په هغه حمله کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد ولسمشر ته سفارښتنه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا د سکول حق ماشوم ته د لوړ ولسی ایوارډ ورکړي چې د زیارت ورځ هغه وخت ووژل سو کله چې سکول ته د ننوتونکي ځانمرګي برید کوونکي د مخنیوي هڅه وکړله. اعتزاز حسن نومي دغه ماشوم ته د جایزې ورکولو سفارښتنه د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر د یو رسمي لیک د لارې او دا شند د پاکستان د مدني ټولنو غړو کړی وو. تفصیل له خپل همکار اورو.
د پاکستان چې کم سرکاري ریډیو د هغې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ته یو سفارت لیږلی، یو خط یې لیږلی چې په هغې کې دا ویل شوي دي چې اعتزاز چا چې په ابراهیم زئی هنګو په سیمه کې یو سکول باندې یو سرتېری یو ځان وجون کې حمله کیدونکې وه، هغې ناکامه کړه او خپل ځان یې په هغې کې اووجو، خو نور خلک یې بچ کړه. نو په دغه خط کې صدر ته ویل شوي دي چې دغه اعتزاز ته د ستارې شجاعت کومه چې د پاکستان یو سیول تمغه ده، لویه تمغه ده، هغه دې ورکړی شي. او دغه رنګ نور چې کوم د سکول استادان دي، نو هغوی هم د حکومت د صوبایي حکومت نه داسې غوښتنه کړې ده چې باید دغه سکول، چونکې د ډېر لوی مړانه کړې ده، ډېر خلکو ژوند یې بچ کړی دی د استادانو د زده کوونکو، نو باید چې دا سکول هم د اعتزاز په نوم باندې کړی شي. اوس به د صدر د منظورې وروستو دغه چې کومه ستاره شجاعت تمغه ده یا اعزاز دی، نو هغه به بیا دته اعتزاز ته ورکول شي. جی.
او بل پوښتنه دا ده چې خپل په پاکستان کې زنانه په دې اړه باندې څه بحثونه روان دي، څه وایي؟
نو د خلکو په نظر کې هم د اعتزاز ډېر لوی مقام دی، د هغه ستاینه کیږي، هغه که په کوم چې سماجی ویب سایټ دی، ټویټر دی، فیسبوک وغیره دی، یا چې کوم نور میډیا ده، او عام خلک هم د هر سړي په خوله باندې هم دغه خبره ده چې دا ډېر لوی د مړانې کار شوی دی. خو ورسره چې کوم ضلعي انتظامیه ده یا صوبایي حکومت دی، ورسره ورسره بیا وروستو د وفاقي حکومت، هغه عمره دی وی چې هغه ته هغه عمره د دې کار ډاډګیرنه ونه شوه، یا هغه ته دومره غټ کوریج ورنکړی شو، د هغه لپاره دومره لوی اعلانات ونکړي شو کوم چې پکارو.
د پاکستاني وزیر اعظم لخوا اعتزاز حسن ته د ایوارډ سپارښتنه ده چې د وچل سوي ماشوم اعتزاز حسن په اړه د ورور، استاد، ملګري او د مدني ټولنې فعال غړي سوي د بده مشال ریډیو د خبريال په ځانګړي رپورت کې وو.
په زیلانګو کې د ابراهیم زو سیمې اعتزاز حسن تیر بشپګه منټې هغه وخت د خپل د ژوند ټولو نغټ خواهش پوره شو کله چې ځانمرګې د برید کولو ته پرې نه خوده. دغه خبره مشتبه حسن د خپل رور کې سا کولو په وخت مشال لډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې اتلس کلن اعتزاز حسن ځانمرګې ته په غاړه ورکولو خو خپله مور وژړوله، خو د خپلې سیمې په سوونو نورې بیاندې د ژړا نه وساتلې. مشتبه حسن زیاتوي چې اعتزاز حسن به ویل که ژوند کې چرته ورته خودکش مخامخ شو نو د ژوند قرباني به ورکړي، خو دغه به برید ته پرې نه کړي او هغه یې وکړل.
قربانی باندې انتہائی فخر کو دا سحر کورونا بہار ہوا تو ناشتہ ہو کا نو اسکول کا چلو نو البتہ خبر خودکشی ہو پیشن دلو پیارا کا خودکش تیری سارا بم دے نمو رو سارا تو میں شروع کو اور کان راوخ تو خودکش باندھے مطلب گزار ہم ہو کو اور بھی دوران کے خودکش سکون دے جان وڑا زولو تولے میں دے جڑا نہ ہو سکلے اور صرف پلا موری ہو جڑا والا صرف دم کور کے غم دے باقی مجھ سے کورنا باہر ہو
اعتزاز حسن په بادره نه یوازې د هغه کورنۍ بلکې د علاقې خلک او د هغه ملګري هم فخر او ویاړ کوي. د اعتزاز حسن د ژوند ټولو نه نږدې ملګری شانباس وایي چې اعتزاز حسن به هر وخت دا غوښتل چې په علاقه کې امن او خلک د خوشاله وي، او زیاتوي چې په همدغه جذبه د ژوند قرباني اعتزاز حسن د ابراهیم زو په گورنمنت هایر سیکنډری سکول کې د نهم جماعت طالب علم. اعتزاز حسن چې کله ځانمرګې د برید لپاره پرې نه خودو نو بریدګر ځان د سکول نه قریبا سل ګزو په فاصله کې والوزولو چې پکې دې سخت زخمي شوی و او وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. د ابراهیم زو په سرکاري سکول کې تر 500 پر زده کوونکي سبق وایي، خو د اعتزاز حسن ملګری وایي چې اعتزاز حسن د دې بادرې په وجه دوی ټول د بدې پیښې نه بچ پاتې شول. د اعتزاز حسن استاد حبیب علي وایي چې ځانمرګي غوښتل چې ماشومان ووژني، او اعتزاز حسن غوښتل چې ځان د لاړ شي خو دوی دې بچ پاتې شي. نو پکار دی چې موږ د اعتزاز حسن په شان د خپلو ماشومانو تربیت وکړو. بل خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې دوی د اعتزاز حسن بادری ستاینه کوي او غواړي چې وفاقي حکومت په دې لړ کې اعتزاز حسن ته ایوارډ ورکړي.
دا خو تاریخي کارنامه کړې ده، خو د بادری د شجاعت انسانی
حقوق لپاره کارکون کی سمر من الله وای چې په کار دادا چې پردی مور بچی چې څوک وژنی نو هغه دیونه ولې شي او هغه ته د سخت نه سخته سزا ورکړي شي.
ریکمنڈیشن بدائی کہ منگ اگا خلق سنگی انیسو چوک دا سے اگا دارے ماسمان نو جوان دا غشتل غالی.
واضح دیوی چی دا ہنگو خار نا قریباً 80 کلومیٹر لارے ابراہیم زو سیما دا سیٹی تانے پا حدودو کی رازی سپک زیادر آبادی دا شاگانو دا پسیما کی دا زانمرگی بیت پڑا وصلوال ڈالی لشکر جنگوی پا خپل سر آخستی وا.
د اعتزاز سسن پاڑا دا دورور ملگری او دا مدنی ٹولنی دا فعالی او د دې د استاد نظرونه موریدل کاروان په دې اقدا دي چې په پښتونو ځوانانو کې لپاره مختللې نړۍ سره د یو شان تکول او رجحان مخپزيتي دوی او دارنګوسي او شمیر ځوانان له ترګري او سخت رزري کرکه کوي. کارپو خادم سنوای بچ ټولنیز ادارې او پاکستان حکومت د هغو خلکو سمانو سازمانونو ستاینه او مرسته وکړي څوک چې د سخت رزري خلاف د خلکو د پوهاوي لپاره مبارزه کوي. اصرار علممن په دې اړه رپورت لري.
کارپوهان پر دې عقیده دي چې په پاکستانی ټولنه او په خاصه توګه پښتنو ځوانانو کې له ترګری څخه نفرت او کرکه مخ په زیاتېدو ده او دارنګ غواړي چې د دې مخنیوی وشي. همداراز د خیبر پښتونخوا د هنګو اتلس کلن اعتزاز حسن چې د تیرګل په ورځ د یو وزن مرګي برید د مخنیوي په هڅه کې ووجل شو د ورور مشتبه حسن وایي له ډېر وخت راهیسې د اعتزاز دا خواهش و چې د ځان مرګي برید هڅه به ناکامه وي.
اکثر مرګر سره خبره کوله سره خپل کشرانو زغور سره مطلب دی دغه بشم راو دي نه سما غو کوم ور دا غو کوم غای مطلب غا خو شي ګرا شو خپل کش تراغلو مطلب دی خپل کش خپل خپل کوم مقصد ور خپل کش را کې غا کامیاب نشو اور خپل کش ته مطلب خپل سینا ور کا خپل ځاني مطلب دی کلی کوم اور پاکستان ته ځان قربان کو.
همدارس په پیښور یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو د څانګې یو زده کوونکی تاریخ مجید وای هغه او د هغه ملګری پلان لري چې له خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې وګرځي او ځوانان پر دې پوه کړي چې ځان له سخت دریځو وسلوالو وژغوري.
لکه زما په خپل خبره ته داسې کوم چې مخکله یو داسې سوچ دی چې زه یو داسې پروګرام سټارټ کوم چې په هغه کې زه څو داسې رضاکار ملګري داخله واخلم چې هغه په حجرو کې هغه په کلو کوڅو کې بازارونو کې چېرته هم کې نه پاتې چې مکمله توجه هغوی په امن ابو بدمنه په طرحه غره په دې تاسو کوم موضوع باندې خبرې کوي تا په اجره کې تا په جماعت کې نو چې کړه د ینګ جنریشن یې ځوانانو ذهن ته یو طرفه مایل کول غواړي بار بار په هغه تاسو باندې اوسه خبرې کول پکار دي نو هغه ذهن به چې کوم دي بل طرفه نه دي اډوکیشن تاسو باندې روزګار طرفه باندې او امن طرفه باندې.
په پیښور کې کارپو خدمت حسین وای په پاکستان کې د ټولنیز میډیا رسنیو او ځنو سازمانونو د هلوزلو لقبلا دا یو نوې روجهان مخې ته راغلی چې په ځوانانو کې لترګرې کرکه مخ په ذاتي دوده
یو نوې روجهان دار ولر شوې دی چې د دغه ماشومان چې کم د شپږو کالو د عمر دي د څوارلسو کالو د عمر دي د شلو کالو د عمر دي یونیورسيټو کالجونو سکولونو کې سبقونه موي یا کنه وي نو هغه یو غاړه ته خو د جنگ نه عمومي یو کرکواله پیدا شوې د کرکجن نظر باندې ورته ګوري کرکه ته پیدا شوې د جنگ نه عمومي د جنگ نه او دا روجهان روزتر روزه دویم په عمومي توګه که تاسو دلته پاکستان کې ګوري که افغانستان کې ګوري د ترهګر یا د انتحاګر تنظیمونو نه یې فاصله زیاته شوې ده روز تر روزه دغه فاصله زیاتېږي او دې سره سره دغه خواهش چې نوري دنیا سره دی د ترقی په منډه کې ملګری شو دغه خواهش ډېر زیات زیاتېږي په دې کې اگر چې د بازو ډېرو تاسو ته ویلې شي چې د بازو د اغې د رهبرانو رول دی لکه د ملالم پکې رول شته.
په پاکستان کې د کالج فار یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوانانو د پرمختګ او روزنې په نامه یو اداره ده چې ځوانان له سخت دریځۍ راوباسي او په مختلفو مثبتو سرګرمیانو یې بوختوي. د دې ادارې چلوونکي رازق فهیم وایي اوس مهال له دوی سره شاوخوا 40,000 ځوانان دي کوم چې د تیر وختونو په پرتله زیاته شمیره ده.
زموږ څه کوم اپروچ دی کنه په هغه کې دا دي چې هغه خلک چې بقاعده روزل خوي و دې شي ته کنه مطلب یا دهشتګردۍ ته یا ملکنسی ته دا په دې پسې موږ ځان ته ګرځو نه خدای شي مطلب موږ یو هغه په اصطلاح یو لوی نت جال وغورځو کنه په هغه کې که مطلب 500 ځوانان شي په هغه کې څه مهاله 15-16 کل ډیر خلک هغه دارنګ راشي چې مطلب هغه یا دا انډرستانډینګ لري یا اورینټیشن لري یا خلکو ته اټریکټ شوی یا خلکو کنیکټ کوي احتیاط یو د پسیرا تیر سوی او بیا نظر بدل شو. نو په دا اوس مهال کې موږ ته ډیر ځوانانو اپروچ کړی دی، یعنی تقریبا کزه دا ته وایم چې موږ تقریبا 10,000 ځوانانو سره په دې مهال کې په پاکستان په مختلفو سیمو کې انګیجو کار کوو.
رزق فهم وایي په پاکستان کې د سغدریزۍ د مخنیوي لار دا ده چې ځوانان په مثبت سرګرمیانو لکه تعلیم، د خیر ښېګڼې کارونو، ادبي هلو ځلو او لوبو یا سپورټس باندې بوخت کړل شي. د خبر پښتونخوا په هنګو کې د ځانمرګي برید کوونکي د مخانیولو پر وخت د وژل شوي اعتزاز حسن پلار مجاهد علي بنګش رسنیو ته ویلي دي هغه ته پر دې فخر دی چې زوی یې د یو ښه مقصد لپاره ځان قربان کړو. مجاهد وای که څه هم د هغه زوی خپل مور وجړوله خو نورې په سلګونو میندې یې له جړېدو بچ کړي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د خزانه وزیر سګډار د پنځم پرسل نورو ادارو سره په ګډه غونډه کړې او افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په مسله بحث او پریکړه کړې دي. په غونډه کې دا پریکړه شوې چې افغانستان سره به یوازې په ډالرو کې کاروبار کوي او د غلام خان بندر لاله دي افغانستان ته په سیمنټو علاوه د نورو شانو برآمدول لپاره مواقع برابر شي. تفصیل د جان اقال کوزی پر رپورت کې اورو.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د پنځمې بورز د دې هیواد د مالی د فدرال وزیر اسحاق ډار په مشرۍ غونډه وشوه او له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوو مقرراتو بحث او پریکړه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان د خزاني یا مالی وزارت په چارواکو سربیره د پاکستان د دولتي بانک او سوداګرۍ د خونو جکپړو چارواکو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په اړه بحث وکړ او پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د روان کال مارچ میاشتې له 18 نیټې وروسته سوداګریزي راکړې ورکړې په امریکایي ډالرو کېږي. په غونډه کې له ټولو سوداګرو څخه چې مخکې معاملې کړې دي وغوښتل شول چې د مارچ تر 18 پورې دي خپلې ټولې معاملې خلاصې او بشپړې کړي. د غونډې د پریکړو په اړه د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری مشال اړوي ته ویل
موږ سره چې کومه ایکسپورت پالیسی اډر وای کای کې افغانستان ایکسپورت شو نو هغه په ډالر سکیم لوړو په روپی سکیم لوړو
دی. وای لموږ سره چې د پالیسی کوم هدایت ده په هغه کې افغانستان سره په ډالرو او روپیو دواړو کې سوداګریزي راکړې ورکړې کېدلې. د روپیو د صادراتو په اړه انتقادونه زیات ول او موږ هم ور باندې په 2009 کال کې یو ځل اعتراض کړی و. له پاکستان نه به افغانستان ته خوراکي مواد او د ورځنی استعمال یا اړتیا شیان په غیر رسمي ډول صادرېدل او اوس ورته موږ د مسلې په اړه رسمي وړاندیز وکړ او په غونډه کې پریکړه وشوه چې صادرات به په ډالرو کېږي. شینواره وای په دې کار سره به د پاکستان صادرات زیات شي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګریزو خونو مرستیال خانجان الوکوزی وای د دې پریکړې اثرات به وروسته راڅرګندېږي. دی وای کله پریکړې مخکې له افغان حکومت سره مشوره شوې وای دا به ډېره ښه وای.
فیصله زموږ د نظر نه یو څه په عجله شوه. باید د پاکستان او افغانستان د تجارانو سره باید مصلحت شوی وای او همدارنګه د افغانستان د حکومت سره په آینده کې د لرې دپاره په راتلونکي دپاره به دا فیصله ښه وي. موږ به اوس ځان عادت کړو ډالر د امریکې کرنسی ده او دا موږ مجبور مکله کوي چې چېرته ټي ټي کو یا ایل سی خلاصو دا پیسې یا دا ټي ټي به حتما نیویارک ته ځي او د نیویارک مرکزی بانک نه وروسته چې وکې ورکي دا به د پاکستاني بانک
د اسلام آباد په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په شمالي وزیرستان کې له افغانستان سره په پوله غلام خان بندر له لارې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره دي جدي اقدامات وشي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری وای له ډېرې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د غلام خان بندر له لارې دي له سیمنټو علاوه د نورو شانو صادراتو ته هم امکانات برابر شي.
دا موږ ډېره زړه مطالبه وه چې د غلام خان چې کوم چیک پوسټ وي په دې باندې سیمنټو نه علاوه نور سیزونو اجازه ورکړي شي.
شینواری زیاته کړه چې د غلام خان بندر لارې افغانستان ته د مالونو په صادرولو سره به د ځینو شیانو قاچاق هم له منځه لاړ شي. شمالی او جنوبی وزیرستان د پاکستان تر ټولو امن سیمې بلل کیږي او د وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه هم پکې دي. دا چې د غلام خان بندر لارې به افغانستان ته صادرات په کوم حالت کې وي خانجان الکوزی وای
په هغه وجه کې امنیتی مشکلات دي، ستونزې دي په راوړلو کې، هم دې سیټ ته او هم هغه سیټ ته. خو په هر صورت د یو تاجر په حیث دا استقبالو مداخه خبره ده، هر څومره چې تسهیلات او سهولتونه افغانانو ته او پاکستانیانو ته جوړ شي د دې زمینه شته ده چې تجارت نورم غښتلی شي. زموږ راکړه ورکړه پاکستان او افغانستان ترمنځ یو عنعنوي دوستي ده، تجارت هم عنعنوي دی. دا باید د سیاسي حالت نه وویستل شي، اقتصادي فکر ورته وشي، سهولتونه پیدا شي. دې کې د پاکستان د خلکو ګټه ده، د افغانستان د خلکو.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجی.
د مشال ریډیو خبري غړي اوري او اوسم دولسي مې بجې کېدونکې دي. مليحا مرزاده به د خبرونو لنډي سوړاندې کړي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او په فاټا ریفارمز کمیټه کې شریکو ګوندونو له حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د امن لپاره جدي ګامونه پورته شي او د قبایلي سیمو وګړو ته د سیاسي لارې د خپلو ستونزو د هوارولو اجازه ورکړل شي. دوی ویل تر کومه چې په قبایلي سیمو کې امن نه وي راغلی، په پاکستان کې امن نشي راتلی. د کراچۍ پولیس وایي په پولیس افسر چودري اسلم ځانمرګي حمله کوونکي پیژندل شوی دی. حمله کوونکي نعیم الله نومید او د کراچۍ د قصبه کالونۍ استوګن و. هغه د کراچۍ په مدرسه کې زده کړې کولې او د پلار رفیع الله له وسلوالو ګوندونو سره تعلق لري. په قبایلي سیمه خبر ایجنسی کې نن سهار په جمرو د لنډي کوتل تحصیلونو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین شروع شوی دی. په پېښور نوتیا لنډا بازار کې تیره شپه د اور لګیدلو په پېښه کې د سلو نه زیات دوکانونه په بشپړه توګه سوځېدلې دي. په پېښه کې یو تن مړ او څلور زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سپارښتنه کړې چې د هیواد لوړ او لسی جایزه د هغه ځوان ته ورکړل شي چې په سکول کې د یو ځان وژونکي د حملې په مخنیوي کې ځان قربان کړ. نواز شریف د جمعې په ورځ ویل اعتزاز حسن ته باید د ستاره شجاعت اعزاز ورکړل شي. سپینه ماړه وایي امریکایي چارواکو له افغان جیل نه د هغو بندیانو د پر خوشي کېدو چې واشنگټن یې امن ته خطرناک ګڼي له خپلو افغان هم منصبو سره خبرې کړي. د سپینه ماړه ویان جې کارني پرون په دې اړه د امریکا اندېښنه جدي وبلله. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په القاعده پورې له تړلو وسلوالو نه د سیمو د بیانولو لپاره له بغداد سره ملاتړ څرګند کړ او د ډلې وسلوال یو غندل چې تیرونه یې د انبار ولایت رمادي او فلوجه ښارونو پر ځینو سیمو یرغل وکړ. رپورټونه وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د آرامولو مقصد یو تړون ته د رسیدلو لپاره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هغه اسرائیلي پلانونه وغندل چې پرون یو ویل په مقبوضه غربي پټه او بیت المقدس په مشرقي برخه کې د یهودانو د استوګنې لپاره 1400 نوې ودانۍ جوړوي.
ملیحا مرزاده وا چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړې. اوس هم د مشال ریډیو خبریال په اسلام آباد کې دی او هغه د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
نن د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر صوبایي حکومت ته سفارش کړی دی چې هنګو کې خودکش حمله ناکامه کوونکي طالب علم اعتزاز حسین ته د اعلی ترین سیول ایوارډ ورکړي، ځکه چې هغه د خپل ځان په بدل د 500 ماشومانو ژوند بچ کړی دی. ادارې وړاندې لیکي اوس چې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر دا معامله په خپله د صوبایي حکومت مخې ته راوسته، نو باید چې دې ته پاملرنه وشي. د اعتزاز حسین رونو خویندو لپاره دی د اعلی تعلیم بندوبست وکړی شي او نوموړي ته دی اعلی ترین اعزاز ورکړی شي، ځکه چې دا د حق ته او باید چې د مړانا اوستایل شي. بلپلو ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې د ګیس لوډ شیډنګ ته کتنه کړې ده او وایي چې ټول پاکستان کې د ګیس په سپلای کې ورس پورس کمی کیږي او کراچۍ، لاهور، پینډی، اسلام آباد، پېښور او کوټه کې په ځینو ځایونو کې د ګیس پریشر یا فشار دومره کم دی چې چای پی هم نه پخیږي. ادارې وړاندې لیکي چې د کیس شک نشته چې چی پاکستان دا وخت د توانای د بحران سره مخ دی، خو د دې حکومت نه د ولس هیله و چې کم نه کم دوی خو به بنیادی مسلې هوارې کړي. خو په ژمی کې د ګیس د کمښت هغه روایت اوس هم په ځای دی. د ادارې په وینا چې د توانای په بحران باندې د حکومت لخوا په منصوبه بندۍ کې کمزوري په نظر راځي. ادارې زیاتوي چې حکومت خبرداري ورکړې و چې د ګیس کمپریسر استعمال جرم دی، او دې لړکی په اخبارونو کې اشتہارات هم ورکړي وو، او دغه رنګ چاپی وهل یې هم شروع کړی دی. خو د دې باوجود هم د ګیس کمپریسر استعمالیږي، نو باید چې حکومت د ګیس کمپریسر د استعمال مخنیوي لپاره سرچ اپریشن شروع کړي، او په دې جرم کې چې څوک هم ککړ وي چې د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې یخنی د زیاتېدو سره سم د ګیس او د انرژي د بحران په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا هم یادې ورسپانې د افغانستان لخوا د دو اویا مهمو قیدیانو د خوشې کولو د فیصلې په اړه لیکنه کړې ده، او وایي چې امریکایي چارواکي دا نظر لري دغه فیصله به زیان شایع ورسوي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د یوې اویا کلنې ښځې فریشان په حق للی کې چې هر سار څلور بجې په دې تمه پاسیږي چې ګیس پوي او چای به جوړې کړل شي، او که چیرې قسمت یې ښه وي نو دا او انګور به د ماښام لپاره د خوراک بندوبست وکړي. ورسپانه لیکي هم په دغه کوڅه کې یو 28 کلن ډرایور منیر شاه د درې ورځو راهیسې د ګیس سټیشن بندېدلو له امله خپل ټکسي بیکاره ودرولې دی. دغه په کور کې یوازې یوه کمره ده او پنځه بچی لري چې د یخنۍ له امله په کمبلو کې ناست وي. ورځپاڼه لیکي د نورو میلیونونو پاکستانیانو په شان دغه کورنۍ په ملک کې د بجلی او د توانایي د بحران ښکار دي، چې نه یوازې په هیواد کې دننه بدنسبي ده بلکې نړیوالو فشارونو هم حالات خراب کړي دي. له دې سره په هیواد کې نارامي پیدا شوې ده، او په تیرو څو کلونو کې تر ټولو زیاته یخنۍ شوې ده. ورځپاڼه لیکي د حکومت له طرف په روسیو کې د گاډو د تیلو په قیمت کې د کمی فیصله شوې ده، چې ورسره په پاکستان کې په تقریبا 3400 ګیس سټیشنونو کې نیم تړل شوې دي. له دغه سره د ټکسي او نورو گاډو ډرایوران د تیلو د پیدا کولو لپاره سرګردان دي. واشنگتن پوسټ کارپوهانو د خلی لیکي چې په لنډه موده کې نواز شریف د بحران د لمنځه وړلو په لړ کې ډیر څه نشي کولی. د دوی په خبره دغه نه د مخکینو دوه مشرانو لخوا د انرژي په مت کې پورته کړل شوي ګامونه بې فائدې پاتې شوي دي، او یا دغه پلانونه په نړیوالو شخړو کې گیر شوي دي. بلخوا هم واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې افغان حکومت د زیارت پر ورځ ویلي دي چې دوه اویا مهم قیدیان به خوشي کوي. ورسپانه لیکي دغه فیصله د امریکایي چارواکو د غوښتنو سره په ټکر کې ده، او په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته نقصان رسوي چې دواړه د اوږدمهاله امنیتي ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو هڅې کوي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه قیدیان افغان امنیت او په هیواد کې میشتو امریکایي اهلکارو لپاره یو ګواښ دي. د دوی په خبره له تورونو نه دغه کسان بری کول نه یوازې د افغان عدلیې پر ضد دي، بلکې دا په سنجیده مسلو په همکاري کې د حکومت نا اهلیت هم ښکاره کوي. ورځپاڼه د امریکایي پوځي چارواکو له خولې زیاتوي چې دغه فیصله به افغان قانوني نظام د پیاوړي کولو په مقصد له 1200 کالو راهیسې رواني هڅې متاثره کړي. تیر کال د مارچ په میاشت کې امریکا د بګرام هوایي اډې سره نږدې د پروان جیل د کنټرول چارې افغانانو ته وسپارلې. په دغه جیل کې تقریبا 3000 قیدیان دي. د دغه ګام مقصد په افغان عدلیه اعتماد ښودل وو. له دغه وروسته تر اوسه افغانانو لږ تر لږه 1500 قیدیان د عدالتي کاروایي بغیر خوشي کړي دي. د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال سوله ساتم مرستند یا ځواک ایساف یا ویان کرنل ډیوډ لپن وای د افغان ریویو بورډ یا د کیسونو د بیا کتنې د بورډ لخوا د دغو کسانو خوشي کول افغان قانون کمزوري کوي، ځکه چې افغان ولس له عدالتونو نه محرومه پاتې کیږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
امریکایي چارواکي وایي داسې نه ښکاري چې ولسمشر کرزی به د امریکا او افغانستان ترمنځ اوږدمهاله امنیتي تړون تر مقرره نیټې لاس لیکلای سي. په دغه اړه د واشنگتن پوسټ یو ریپورت چې شاهین بنیرای وړاندې کوي.
د امریکا یو مهم استازي چې د ولسمشر کرزی د حکومت سره د اوږدمهاله امنیتي تړون په موضوع په خبره تر بوختي اوباما انتظامیه خبر کړی ده. داسې نه ښکاري چې ولسمشر کرزی به د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي لوازنامه تر مقرره وخته لاسلیک کړي. واشنگتن پوسټ لیکي کچره داسې وشي نو د کال تر اخره پورې به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ډیر په بیړه د وتلو امکانات ډیر شي. اوباما انتظامیه ته به د ځواکونو د وتلو نو وروسته په افغانستان کې د یو پوځي اتحاد پر ځای کولو لپاره ډیر لږ وخت په لاس ورشي. د تجزیه په دې نږدې ورځو کې د امریکا د سفیر جیمز بی کنینګم لخوا په یو کلاسیفایډ کیبل کې لګل شوې ده. په دغه کیبل کې کنینګم ویلي هغه فکر نه کوي چې ولسمشر کرزی به د اپریل په میاشت کې د کیدونکو ولسمشرۍ د انتخاباتو وړاندې امنیتی لوزنامه لاسلیک کړي. روانه ونه سپینې ماڼۍ ویلي وو چې امنیتی لوزنامه باید په میاشتو کې نه بلکې په یو څو ونو کې لاسلیک شي. امریکایي چارواکي چې د ورسپانې سره د دغه کیبل په اړه معلومات شریک کړي خپل نمونه نه دي ښودلې، ولې چې هغوی ته د دې اجازت نشته. د امریکا د سفیر خیالات څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي. د زیارت په ورځ په دې اړیکو یو بل گزار هغه وخت شو کله چې د کرزی حکومت وویل د لوړې کچې دوه اویا بندیان به د قید نه خوشي کړي. امریکایان اصرار کوي چې د دغه بندیانو خوشي کول افغان او امریکایي ځواکونو ته خطر جوړولی شي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیزی واشنگټن پوسټ ته ویلي د امریکایانو سره د دغه دعوی څه ثبوت نشته. دا لوزنامه د دې خبرې اجازت ورکوي چې د ځواکونو د وتلو نه وروسته امریکایي تربیت ورکوونکي او د ترهګرۍ ضد کارپوهان په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه باقی پاتې ځواکونو په افغانستان کې قیام په کابل کې د یو لوی سفارت او په هیواد کې د دریو نورو قونسلګریو پر مخ بوتللو او د روانو پرمختیایي پروژو د سرته رسولو لپاره مهم بولي.
د واشنگټن پوسټ مقاله مو له شاهین بنیری واوریده. په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشرانو او قومندانانو وژنې زیاتې سوي او انګیزه یا لاملونه تر اوسه په رسمي ډول نه دی په ډاګه سوي. دا چې طالبانو کم مشران څنګه وژل سوي په دې اړه د رایټرز خبري اژانس رپورت له جان اقال کوزي واورو.
په دې وروستیو اونیو کې د پاکستان په کوټه ښار کې د طالبانو لږ تر لږه دوه قومندانان وژل شوي او افغان چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. رویترز لیکي د دې وژنو لامل او د وژل شوو دقیق شمیر نه معلوم، خو دا کار به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې عملیه له ستونزو سره مخامخ کړي. افغان چارواکي وایي د وژل شوو طالب مشرانو زیاتو یې له کابل سره په خپل سر یعنی له اجازه پرته د سولې خبرې پیل کړې وي. طالبانو د خپل قومندانانو وژل کېدل پر رسمي ډول رد کړی دي. طالبانو د جمعې پورس په ویلامې کې ویل دښمن له ماتې سره مخامخ ده او اوس یې بې اساسه تبلیغ پیل کړی ده. هر څوک چې ووژل شي دښمن یې د طالبانو د شورا غړی او یا هم ملا عمر ته نږدې کس معرفي کوي. د طالبانو څلورو قومندانانو تېره اونۍ رویترز ته ویلي وو چې دوی خپل یو شمېر هغه ملګري وژلي چې له اجازې پرته یې د سولې په خبرو کې ګډون کړی و. د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي ویلي چې له تیر عیسوي کال راهیسې د طالبانو اتلس کسان وژل شوي دي. رویترز لیکي طالبان او د کوټې پولیس دواړه وایي چې وسلوالو دوی ونه وړاندې د طالبانو د کوټې دولس کسیز شورا یو غړی نورالله هوتک وواژه. د طالبانو یو قومندان او د افغانستان د استخباراتو چارواکو منلی چې هوتک د کوټې د شورا غړی و. طالبانو په اعلامیه کې د هوتک وژل کېدل تایید کړي خو وایي چې نوموړی د شورا غړی نه و. په کوټه کې د طالبانو یو قومندان او افغان استخباراتي چارواکي وایي تیره میاشت وسلوالو د طالبانو یو بل مهم کس ملا عبدالمالک هم وژلی و. طالبانو د عبدالمالک او دوو نورو قومندانانو وژل کېدل په اعلامیې کې رد کړي او وایي دا قومندانان ژوندي دي او په جهاد بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رویترز ته ویلي د تیر کال په ژمي کې په کوټه کې د طالبانو شاوخوا دولس تنه د بېلابېلو پوړیو قومندانان وژل شوي دي. نبیل وایي د وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې قربانیانو ټولو د سولې په خبرو کې د ګډون هڅه کړې وه. د نبیل په وینا وژل شوو دولس طالب قومندانانو د جمهور رئیس حامد کرزي له استازو سره په مستقیم ډول او یا هم د والیانو او قومي مشرانو له لارې د سولې په خبرو کې ګډون کړی و. رویترز اژانس زیاتوي له تېرې میاشتې راهیسې چې د طالب مشرانو وژنې زیاتې شوي افغان چارواکي د وژنو پړه په پاکستان اچوي او وایي د پاکستان حکومت بیره لري چې د سولې په خبرو کې خپل نفوذ له لاسه ورکوي. پاکستانی چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې دا وژنې څوک کوي. په کوټه کې د افغان طالبانو یو قومندان د دې وژنو پړه د افغانستان په استخباراتي کړۍ اچوي. په اسلام آباد کې د قبایلي چارو د څېړنیز مرکز مشر صفي الله مسعود بیا وایي ټول اړخونه د یو دلیل لمخې د طالب قومندانانو د وژلو په اړه دروغ وایي. د صفي الله په وینا زیات شمیر طالب مشران د نشه یي موادو او وسلو په قاچاق او سوداګرۍ کې داخل دي او دا وژنې ممکن د غچ پر اساس ترسره شوي وي.
په کوټه کې د افغان طالب مشرانو وژنه د راټس خبري اجانس ریپورت درته جان قال کوزي وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا په لیک مروت کې د خپل ډول یو نوې احتجاج شوی، هغه دا چې د جمعې په ورځ زامنو په هسپتال کې د ډاکټرانو د نشتون پر ضد خپل ناروغ مور د سړک د غاړې کې شوډله. دوی وايي په هسپتال کې ډاکټران نه وو چې د دوی د مور علاج وکړي، نو ځکه دغه ګام واخیستلی. تفصیل د مشارېډو خبريال راکوي.
د خیبر پختونخوا ضلع لکی مروت کې تیر مازیګر د ضلع په لوی هسپتال کې ډاکټرانو غیر حاضري له کابله ناروغ مور خپل زمنو پر سړک د احتجاج په توګه سملولې وه، او روغتون کې د ناروغ مور د معاینې لپاره ډاکټرانو حاضري غوښتنه کوله. دا خزینه چې د سو قسمه ناروغي ښکار وه خپل زمنو هغه مهال لکی میوالی سړک باندې د احتجاج په توګه سملوله، او سړک یې تر دوه ساعتونو پورې بند کړی و. کله چې دوی ته د ناروغ مور لپاره په روغتون کې ډاکټر میلاونه شو، د ناروغ مور زوی حمید الله مشال ریډیو ته وویل هسپتال ته چې لاړل نو نه پکې ډاکټر وو او نه د لیبارټری او ایکسرې عمله موجوده وه.
چې موږ ایمرجنسی باندې وه، مور مو د زړه بیماری وه، شوګر وو، بلډ پریشر وو، او ټوهای وو، لکه دوی مریګانې یو ځای وې. تقریبا 9:30 بجې موږ هسپتال ته ورسېدلو چې لږه موږ ورتلو، نه ایکسرې والو، نه ټیسټو والو، لکه هسپتال سره لوګ باندې سو. بیا یې مې ستورلو موږ ته چې یاره جی دا خو هسپتال چې نه ټیسټو ورسته ده، نه ایکسرې ورسته ده، او نه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب په ویني
د ناروغ مور یو بل زوی میر محمد وای په یو بل ډاکټر پسې وګرځیدل، خو ډاکټران په هسپتال کې موجود نه وو، نو مجبور شول چې ناروغ مور سړک ته وباسي او احتجاج ریکارډ کړي.
هسپتال کې سہولت د ټیسټو د دیسی کستا دا خلک نستا په پینځو چې یو ډاکټري به هیڅ ته موجود چې ډاکټر صاحب اخر موږ ډېر مجبوري سلو. بیا دوی ویل چې لکه زخپل ډیپټي تر اغلای دی چې ما ته لیست نه راکړي دي د مرګرتي ډیپټي وال کذاب خانه دا بس چیرته ورالې به یو ته هغه د بل بچی هغه د الان کې د بیمار سټیچر په ګردی په هسپتال کې یو و هغه وړه بیا موږ ته بل روغسته احتجاج ته بیا دې مجبور شو چې 2 بجې شو او شټاپونو والو د ایکسرې والو روډ مان سره مروباسلا او پر روډ مان مو وسلم مولا
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت ضلع صحت څانګې مشر ډاکټر غفار خان نه وپوښتل، نو دوی وویل کوشش کوي چې هسپتال په ډاکټرانو آباد وي، خو دوی سره په دومره لوی هسپتال کې هم سپیشلیست ډاکټران نشته چې سیټونه یې خالی پراته دي او ورته ډېر ضرورت لري.
ضرورت
لکی مروت کې د غزانګړې احتجاج په داسې حال کې کیږي چې خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي د انصاف او بدلون ناره کوي. تیر کال یو لسم مئی ټول ټاکنو کې هم د لکی مروت نه د پاکستان قومي اسمبلی یو ځنې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف د بدلون په ناره ګټلې وه.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې،
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې،
سروي
په 3:30 بجې،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجې.
او سم کورم ایجنسی ته جو د کورم ایجنسی یو شمیر د سکول استادان وای چې تیر کال په مارچ کې د حکومت لخوا د نوکریو اعلان باندې دوی په میرټ باندې د استادۍ نوکری ترلاسه کړي، خو درته د مورته تنخواګانی نه دی ورکړل شوی. په دې اړه اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریپورت لري.
د قبایلی سیمې کورمې ایجنسی د اسکولونو یو او یا استادان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی په سختو حالاتو کې د علم رڼا خوروي او قبایلی ماشومانو ته تعلیم ورکوي، خو له یولس میاشتو راسې دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. باید چې زر تر زره دوی ته تنخواګانې ورکړل شي. مشال ریډیو سره د منځنۍ کورمې یو استاد اسحاق خان وایي چې دوی او دغه شان د دې سیمې نور تعلیم یافته استادان په میرټ راغلي دي او خپلې ډیوټۍ ښه په ایمانداری ترسره کوي، خو بیا هم ورته ترننه تنخواګانې نه دي ورکړل شوې چې له کبلې دوی د معاشي ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه،
سیټي ټیچر یم، زما اپایمنټ په سنټرل کورم کې شوې دی، ګورنمنټ ماډل سکول وسی، او مارچ 2013 نه ترننه پر موږ ته تنخواه نه ملېږي. اوس پر موږ تنخواه تقریبا بند دي، 10 ماه روانه دي. موږ پارټ سیکرټری سره، ډایرکټر سره سوزل میراو شو، چې سره میراو شو، دلته ایجوکیشن افسران سره میراو شو. بس کله څه ورشي، کله وایي تاسو پی نه مسله دی، کله وایي ایجوکیشن افسر نه مسئلہ دی، او کله وای ته خبرې پوښی تاسو ته. خو مین مقصد دا دی چې بس ټول گیم پیسو وغیرہ د تویږي کنه، خو لوور کې مونږ ایم ان ای ساج دی مفین توري دی کنه، مونږ دی مسالې کې دوم زیات دلچسپی نه لري.
یو بل استاد چې د لوور کورم ایجنسی سره تعلق ساتي مشال ریډیو ته وی چې د دلو یو کورنۍ دا سوچ چې د تنخواه ته کاته کوي او د تنخواه نه تر لاسه کیدو لوجی دوی ته یو شمیر مسلې ورپیخې دي. دو وی
مونږ مجب نور دی او سیټي پوسټ مونږ آرڈر شوی دی، باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ شوی مشرق اخبار کی، بیا ایڈورٹائزمنٹ بندی باقاعدہ انٹرویو شوی، انٹرویو کی تو سورا سرکاری چرواکی دی آغا کی ایجوکیشن افسر شو، پولیٹیکل انتظام شورا ټول انٹرویو کی موجود و بیمو باقاعدہ انٹرویو شو، انٹرویو نه بعد میرٹ لسٹ فل کی دغه په بنیان باندې بیمو اډو نو شو. کا اس یو ګری کنه دی حالات کی صفاټ کی یو طرف نه حکومت یې شرا اکثر سکون دی، تلیم سکون دی، ډیر سلو روان دی، ودي بوجود مولا گیایو ریګولر ډپیا او
کوو یو مشال ریډیو پدی اړه د کورم ایجنسی د تعلیم مشر مجید سره د هغه د دفتر په ټلیفون او دغه رنګ پیښور کې د فټا سیکرټریټ د چارواکو سره د رابطې کولو کوشش وکړو، نو رابطه ورسره ونه شوه. خو کله چې مشال ریډیو د کورم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي سجید حسین توري سره د دې ځای د تعلیمي مسلو په اړه خبرې وکړې، نو هغه وویل
ایجوکیشن کې او هیلت کې مونږ باقاعدہ پرائم منسٹر نا 4-5 ہزار ایسے نہیں منظوری کرالی، خو بیا کل خیری وقت را لو وہی مونگ سارا فنڈز نشتا نمگ دی تالے اول ترجیح دارے سو مو مخیم خبری پکڑی دی مو ممنون حسین سارا ترشیوی ریزو کی میٹنگ یو کراچے کی وشوالو ملاقات یو پو پریزیڈنسی کی وشوالو آگا سارا مونگ اول خبر داوا سو مونگ سارا زہتیات کی گی زہتی دارا سارا کی گی یو خود تو مونگ تا مطلب 18 بلین روپے رکھے اتلا سارا با دمرا غٹ شینر کبائی لے پارا تو انشاءاللہ بھرپور کوشش بکو دے تمرا زوانان دے دے سر ابو منڈا ویو او دے مو اساسا دے او دے مو حق دے دا بے انشاءاللہ مو خلو
دا دی استازانو پا وینا کچرے دو دوی غوختنے و نمنل شوی نو دوی پا اسلام آباد او پی خور کے پا احتجاج لاس پور کوی.
نوی خیالونا،
نوی سازونا،
دا مشال ریڈیو خپرونا دا خالی پا مازیگر پسلورنی می بجی.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ ځانګړی عدالت د دې هیواد پخوانی پوج واکمن پرویز مشرف ته امر کړی چې د رواني جنوري میاشتې په 14 نیټه عدالت ته حاضر سي، څو د په ضد د غداري د مقدمې اورېدنه وسي. د مشرف په ضد مقدمې ته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه په مثبت نظر ګوري. دا چې د پاکستان فوج پخوانی چارواکي د مشرف په ضد د رواني مقدمې په اړه څه نظر لري، په دې اړه احمد چازمی رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان پر پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف لدی عمله د غداری مقدمه چلول کیږي چې په 2005 کال کې کله چې نوموړی د پاکستان ولسمشر او د پوځي ځواکونو سرلشکر وو په هیواد کې د بیړني حالت پیلانول سره آئین معطل کړی او یو شمیر قاضیان یې نظر بند کړل. د مشرف په ضد مقدمې ته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه په مثبت نظر ګوري. دا چې د پاکستاني پوځ پخوانی چارواکي د مشرف په ضد روان مقدمې په اړه څه نظر لري، په اسلام آباد کې د پوځ پخوانی لوړ رتبه چارواکي لیفټننت جنرال ریټایرډ تلت مسعود وایي د پاکستان له قانون سره سم باید نه یوازې د مشرف په ضد مقدمه وچلول سي، بلکې هغه ټول پوځي سیاسي او حکومتي چارواکي د هم عدالت ته راوستل سي چې په دې ګام کې له ده سره ملګري ول.
قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین توڑا گیا ہے، تو یہ کہنا کہ ان کے خلاف کیس نہیں ہونا چاہیے۔
دا قانون سرغړونا سوی دا او آئین مات سوی دی، نو دا ویل چې د مشرب په ضد مقدمه نه چلول کېږي، دا بزما په خیال غیر قانوني او غیر آئینی خبروي۔ خو زه به دا هم وایم چې د دې مقدمې نوعیت سیاسي هم دی، ځکه د پاکستان په تاریخ کې دا ډول پیښې رامنځته سوی دي، نو له دې کبله موږ باید په سیاسي توګه هم و دې ته پام وکړو چې دا مقدمه په څه ډول مخته وړل کېږي۔
دا پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د پوځي مشر په ضد مقدمه چلیږي، دا چې د دې اغیز به څه وي؟ په پېښور کې د پاکستاني پوځ پخوانی چارواکي بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وایي د مشرف په مجرم ثابتېدو سره به د هغو کسانو مخه ونیول سي چې غواړي آئین معطل کړي او په ناجایز توګه پر اقتدار قبضه وکړي۔
پاکستان با دا فیصله کوي بحث یو قوم او یو آئینی جمہوریت کے دا سے خلق سے کم دا پاکستان آئین پا عمل کی او اقتدار باندھے ناجائز قبضہ کی۔ یہ دیکھیے اس وقت سزا میں روشی بھی نہیں زما پا خیال بندے آئندہ را پارا دا سے کسو مہم جو بھی دا غلار نہیں اوڑا دا پارا زما پا خیال باندھے دا زخر گوڑ پا پاکستان تے رہی اور دے سکے باندھے بلکل مقدمہ چلے دل پکار دی وہ زما پا خیال دا بندہ پاکستان دا پارے ہو دیرن وینگ مقدمہ یعنی شروع ہوا او دا بیا تکمیل تو رسی گی اور مجرم قرار شی داغے پاس کے بہتری دی ہے خیر دیا ویسے مسئلہ نہیں تھا۔
قسم د مشرف پر ضد څو نوې راهیسي د غداری مقدمه در سوي خو نوموړي په وار وار د عدالت د راغشتلو سربیره نه دی حاضر سوي۔ په ورسته ځل د جنوري پر دوهمه نیټه نوموړي عدالت ته د وړاندې کېدو لپاره پر لاره و چې په سینه کې د درد شکایت وکړي او په راولپنډي ښار کې موقعیت لرونکي د زړه د ناروغۍ یو پوځي هسپتال ته یوړل سو چې تر اوسه هم هلته دی۔ د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکي بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای عدالت ته د نه حاضرېدو له کبله یو شمېر کسان د پرویز مشرف مخالف سول۔
اخلاقی طور مشرف سے نہ چکم غلطے نے ہوشوے چ عدالت نہ حاضری گی اور پاگے کے بیا مختلف ہیلے بہانے راضی نہ داغی د وجنا چ د خلق پمنس کے د دکم مقام و پاگے بان ڈیر زیت د دو کمزوری کا رشوا اوس خلق داغنا رو رو جدا کی گی عوام د فوجی سطح باندھے زمنگ چکم خلق دی مرگری دی یا یو خوابل خواہ منگا چی وینو نو اغوی دا خبره کوي چې دا فوج سرا یو جرنیل سرا او به دومره دغه باندې پاتې شوی دی نو اغله دا نه دی پکار چې دا عدالت نه په دې طریقه باندې ځان بچ کی یا انکار وکړي۔
کڅ هم داسې ګنګوسی دي چې د پاکستان فوج به ونه غواړي چې مشرف سزا سي، خو بریګیډیر نذیر وای چې د مشرف د ناسمو ګامونو پورته کول لکباله د فوج نوی مشر جنرال راحیل شریف هم داسې اشاره ورکړي چې د هغه دفاع به ونه کړي او پرې بړدي چې د آئین سره سم د مشرف په ضد په ولسی عدالت کې مقدمه وچلیږي۔ که پر پرویز مشرف له هیوا سره د خیانت تورونه ثابت سي نو د ټول عمرې بند او یا هم د مرګ په سزا محکومېدای سي۔
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي۔ خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي۔ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي۔
او سم دروانی گڑی ورستی خبری رپورٹ د پښتو ژبې د فلسفي شاعر مفکر او انځورګر غنی خان د زوکړي سلام کلیزه په جلال آباد کې د یو نندارتون په بڼه ورمنځ سو چې د بیلابیلو انځورګرانو په ګوتو جوړ د غنی خان انځورونه په کې نندارې ته وړاندې سول۔ نور هر له جلال آباد د مشال ریډیو همکار په دغه رپورٹ کې راپ کوي۔
دغه نندارتون چې د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست په انګړ کې د جنوري په 10 نیټه تر سره شو۔ د تحریک عمل اداري تابع نیولې و چې د بیلابیلو انزورګرانو په ګوتو جوړ د خان عبدالغنی خان انزورونه په کې ننداري ته ایښودل شوي ول۔ امدلار باب هم یو له هغو څخه و چې د غنی خان انزورونه یې په خپلو ګوتو جوړ کړي ول۔ نوموړی وایي چې د نندارتون له جوړېدو یې مقصد دا دی چې د غنی خان له افکارو سره پښتانه ځوانان آشنا کړي.
د غنی خان بابا د پیدایښ سل کال پوره کی 2014 کې او لاربر پښتانه کوشش کړي چې د نندارتونونو د لارې د مشایرو د لارې کانفرنسونو د لارې د غنی خان بابا چې کوم فکر وو هغه پښتانه ته ورسي. هغه په هغه وخت کې د پښتانه لپاره څه غوښتل، مثلا د امن په حواله، د تعلیم په حواله، د پرمختګ په حواله. لکه چار صده کې په پیښور کې په کوټه کې دغه پیل شوې دی او په جلال آباد کې مونږ د ډاکټر صاحب زلاندي سره او د نور ملګرو سره په ګډه تحریک عمل په نمائندګۍ دغه نندارتون شروع کړو چې دا به انشاء الله کابل ته ځي او نور ورته پروګرامونه وکړي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال چې نندارتون څخه لیدنه کړې وه وایي چې دغه شان نندارتونونه او مشاعرې کولای شي چې زموږ د لوړو شخصیتونو افکار خلکو ته ورسوي.
موږ هم په همدغه هیله باندې د راتلونکي لپاره چې همدغه شانتي انځورګرۍ او همدغه شانتي مشاعرې او داسې صحیح چې دغه اشخاصو پیژندګلوي زموږ وروسته نسل ته وشي او هغوی وپیژني او د هغوی هغه فلسفه او کمالار او کوم فکر دی هغه عام شي زموږ په ټولو خلکو کې.
د دغه نندارتون نندارې ته له کابل څخه هم یو شمېر فرهنګیان او د افغانستان د ملي غورځنګ یو شمېر غړي راغلي ول. د افغانستان د ملي غورځنګ مشر ډاکټر فیض محمد زلان د ادبیاتو په محصلینو غږ کوي چې د ماسترۍ لپاره تیزسونه او د رسانس لپاره مونوګرافونه په غنی خان ولیکي.
غنی بابا باندې په اروپا کې په امریکا کې خلک پی ایچ ڈی ډیگریانې کوي. متاسفانه ننګرهار کې موږ پانتون لرو، کابل کې پانتون لرو، ډیر کم داسې محصلین به سی غوي کېدای شي د ژوند په یو برخه باندې کوم مقاله لیکلي مګر هم هیڅ هم په باندې د ماسترۍ لپاره تیسیز ونه لیک، د لیسانس لپاره مونوګرافونه په باندې ونه لیکل. موږ هیله کوو د ننګرهار د پانتون د استادانو نور دوستان سی غوي د محصلینو سره تماس لري، غوي مجبور کی تر څو غنی بابا د مبارزې په ډول او نویت باندې مونوګرافونه په باندې ولیکي.
د ختیځ ادبی بهیر د بورډ مشر انجینر ستانمیر زهیر وایي چې غنی خان د خپل ټولنې بدبختۍ او نیمګړتیاوی په خپل شعر کې راسپړلی او د ټولنې په وړاندې ایښی دي.
حضرت غنی بابا د خوشحال خټک نه وروسته یوازینی پښتون شاعر دی چې ډېر څه داسې ویلي دي چې کېدای شي ډېر خلک یې د ویرې نه تر بړستنې لاندې هم ونه لولي. ده د خپلې ټولنې ډېرې مهمې نیمګړتیاوې هغه راخیستې او په شعر کې خپل ولس ته وړاندې کړې دي.
د یادولو ده چې تر دې وړاندې په چار صده او پېښور کې هم د غنی خان د زوکړې د سلمې کلیزې په ویاړ غونډې جوړې شوې او د افغانستان دولت مدني ټولنې او فرهنګي او ادبي ټولنې په پام کې لري چې په ننګرهار او کابل کې د غنی خان په یاد سیمینارونه او درنې غونډې جوړې کړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو